السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برېښنا د دولتي شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنځ افغانستان کې د 1550 میگاواټو لمریزې او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید 15 قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي د لاسلیک په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه پروژې په کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار ولایتونو کې پیلېږي. برېښنا شرکت وایي د دغو پروژو مجموعي ظرفیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برېښنا له کچې سره برابر دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي پاکستانی ځواکونه به له روژې مخکې په ټکو یې افغانستان کې په تروریستانو بریدونه وکړي. خواجه آصف پاکستانی رسنۍ ای آر وای سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوه وویل که چیرې دغه عملیات وځنډول شي نو تاوان به یې ډیر وي، خو هغه زیاته کړه چې دا یې خپل شخصي نظر دی او د تایید شویو معلوماتو په اساس دا خبره نه کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دغو څرګندونو په حق له غبرګون نه دی ښودلی، خو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یکشنبه په ورځ کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغانستان نه غواړي چاته ضرر ورسوي، خو په ټکو یې که څوک ناپاک نیت ولري نو مناسب ځواب به ورکړل شي او تاریخ دا خبره ثابته کړې. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي، خو کابل تل دا تور رد کړي او وایي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو خلاف وکاروي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د ایران د توغندیو وسله امریکا سره د خبرو موضوع نه ده او نه پوي. عراقچی د چهارشنبه په ورځ د یو حکومتي لاریون په ترڅ کې ټینګار وکړ چې پرټکو یې هیڅوک نشي کولای د ایران په توغندیو تعرض وکړي. خو د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وادپول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اتمی پروګرام سربیره د ایران د بالستیکو توغندیو د پراختیا پروژه هم د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو یوه بله موضوع ده. د عمان پلازمینه مسقط کې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ د خبرو یو پړاو ترسره شوی او د بل پړاو نیټه تر اوسه نه ده څرګنده. د فلسطینیانو د خودمختار ادارې رئیس محمود عباس له متحدو ایالاتو او نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د اسرایلو د پلان په وړاندې چپواړي په لویدیځه غاړه باندې خپله ولګه ټینګه کړي، پرې کنده غبرګون څرګند کړي. د فرانسې خبری آژانس خپل رپورټ کې زیاتوي چې محمود عباس ناروې ته د سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دې هکله د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستور سره خبرې کړې دي. محمود عباس خبریالانو ته وویل چې دغو جدي سرغړونو ته باید د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا پریکنده ځواب ځکه وویل شي چې د ولسمشر ترامپ د هلو ځلو مخه نیسي او د نړیوالو قوانینو څخه څرګنده سرغړونې ګڼل کیږي. د اسرایلو امنیتي کابینې د یکشنبه په ورځ یو لړ اقدامات تصویب کړل چې اسرایلو ته اجازه ورکوي تر څو خپل کنټرول هغو سیمو ته وغځوي چې د اوسلو د 1990 کال تړون سره سم د فلسطینیانو د خودمختار ادارې تر کنټرول لاندې دي. او د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په دوام کې د پنځشنبه په ورځ د سریلانکا ټیم د عمان په وړاندې، نیپال د ایټالیا په وړاندې او د هند ټیم د نامیبیا په وړاندې لوبې کوي. پرون د افغانستان ملي ټیم په دوهم سوپر اوور کې لوبه جنوبي افریقا ته وبایلله. دغه راز پرون د استرالیا ټیم آیرلند ته د 18 رنزونو په توپیر او ویست انډیز د انګلستان ټیم ته د 150 رنزونو په توپیر ماته ورکړه. د جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې چې د راتلونکي مارچ میاشتې په اتمه وشي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه را پسترنا مسلمانونه کی هلی میومنی درنوستکونکو هله دا چې روغ او جوړ وسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي درنوستکونکو د نورز به هم تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوسته شرغلاستم په دې هله چې نورز هم د تل په څیر د لوست راخلنی شي ور سره مل وسی ملتیار سره وکي او د نورز د موضوع څخه ګټه واخلي. نورز موږ او تاسو موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونه دي یو لسم لوست 15 او شپږشتمه پاڼه ده. نن ورځ بیا هم پر همدې موضوع باندې غږیږو او د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند مهم او د ګټې وړ معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. موږ او تاسو په تیر لوست کې د سکندر په حق لوي دی ودا چې سکندر یا مقدونی سکندر د هخامنشان امپراتوري د مینځوري او د بیا د افغانستان په 310 کال کې پر افغانستان باندې حمله کوي. سکندر د افغانستان د نیور د پاره ځینې سیمو ته ځي او وروسته د افغانستان شمالي سیمې نیسي. همدارنګه پر افغانستان د افغانستان زیاتره برخه د ترخپلي واکمنۍ لاندې راولي او د یونانیانو په نامه یو بل امپراتوري رامنځته کوي. یعنی د یونانانو امپراتوري رامنځته کیږي. کله سکندر بیا یونان ته ځي ځینې سفرونه کوي. هغه چې کله بیا بیرته یونان ته ستنیږي د بیرته تلو پر مهال د سند سیند لارې هغه د مقدونیه په لور باندې ځي چې بیا د لارې په اوږدو کې هغه د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او د میلاد څخه 303 کاله مخکې هغه مړ کیږي چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه د یونان امپراتوري یا دغه لوی یوناني امپراتوري د یوناني قومندانانو ترمنځ یا د یوناني د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي. چې کله دغه یوناني امپراتوري دغه یوناني قومندانانو ترمنځ ویشل کیږي نو په دې وخت کې د سلواکیانو د سکندر دغه د سکندر امپراتوري یو برخه هم د په اختیار کې راځي. یا یوناني سلواکیانو د سکندر د امپراتوري یو برخه نیسي یا یو برخه د دوی په اختیار کې ورکول کیږي. هغه هم لومړی شاب او په هغه پوری تړلې سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي او هغه سیمه اداره کوي. سلواکیانو یو تن چې یونانی افسر د لومړی دیوتس په نامه د وختر د بختر والی په توګه هغه ګماري. یعنی سلواکیانو یو تن چې هغه یونانی افسر دی د لومړی دیوتس په نامه لومړی دیوتس نمیږي هغه کس چې بیا هغه د بختر د والی په توګه انتخابیږي او د بختر والی کیږي. هغه چې کله بختر ته ځي کله چې بختر ته ورسید نو په دې وخت کې هغه بختر او سغدیانه هیوادونه یا دغه شهرونه خپلواک اعلانوي او هغه ته خپلواکه واکمنی ورکوي. چې کله دی بختر ته ورسیږي نو سندلاسه بختر او سغدیانه خپلواکي اعلانوي. د دیوتیس د واکمنی چې و هغه د زیږدي څخه 215 تر 210 کلونو پورې د زیږدي څخه مخکې دغه کلونو پورې د واکمنۍ رسیږي. په دغه دوره کې د 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدي کلونو د واکمنۍ کوي دغه کلونو ترمنځ او تر هغه وروسته بیا دویم دیوتیس د باختر کنټرول او اداره په لاس کې نیسي. یعنی د لومړي دیوتیس څخه وروسته دویم دیوتیس واک ته رسیږي پر باختر باندې چې بیا د باختر کنټرول د باختر اداره او د باختر وکمنی د دلاس سورزی او د بختر کنټرول پلاس کې نیسی. نو موري بیا د خپل دولت خپلواکي اعلانوي. یعنی دی بیا ولړی شي خپل دولت په بختر کې خپلواکي اعلانوي خپل حکومت خپلواکوي او د اشکانیانو سره د دوستی اړیکې ټینګوي. یعنی د اشکانیانو سره بیا د دوستی شروع کوي ځکه دغه دواړه نیوی دولتونه د شام یا د سوریه د سلواکیانو پر خلاف. یوتودیوم د یونان بختری یو بل ډیر زور واکي ډیر ځواکمن ټول واکي وو چې د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامی سلواکیانو يرغل پر شا کوي او بیا د سولې د لارې هغه کم يرغل چې وو هغه اول خو دی دغه يرغل یا دغه حمله پر شا باندې تنبوي چې بیا د سولې د خبرو د لارې بیا هغه پر شا کوي چې بیا دوی دغه سلواکیان يرغل ونه کې شامی سلواکیان. البته نوموړي بیا د چیرېزي د هندوکش سویلي برخې د هندوکش سویلي برخې بلا کومې جګړې څخه د هند دولت د هغه د کنټرول څخه ژغوري بیا په لویدیځ برخه کې د توستر سیمه پورې د مخ ته ځي. یعنی دغه سیمه تر خپل واک لاندې راولي او پر هغه باندې واکمني شروع کوي. په شمال کې د کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی افغانستان سره یو ځای کوي. یعنی د په شمال کې کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی زموږ استاد د پخوانی افغانستان سره یو ځای کوي او په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. یعنی باختر چې کله دی دغه سیمه د افغانستان سره یو ځای کړي نو په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي او دغه نوم د باختر کیږي. د یونان باختری بل ټولواکي چې وو یا بل واکمن چې وو هغه جیومتروس وو. نوموړی بیا چې شي کوي تر سند او پنجاب پورې مختزه، یعنی د سند څخه د سند او تر پنجاب پورې هغه سیمې د تر خپلې ولکې تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او شمالي هندوستان تر ګنګا پورې نیسي، یعنی د ګنګا تر سند پورې د شمالي هندوستان هم نیسي. د یونان باختری پولی چې وی هغه د ایران د دشتو یعنی د اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه شروع کیږي، بیا د ګنګا تر سیمو او بیا د هغه ځای تر سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې رسیدلی. ویني دغه سیمې مکمل د یونان باختری پولی په دی کې ویني د یونان باختری تر واکمنۍ لاندې دغه سیمې وي چې هغه زموږ استاد دغه د نن ورځې اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه بیا د ګنګا تر سیمو پورې بیا د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې دغه سیمې ټول د یونان باختری تر ولکې لاندې وي یا د یونان باختری تر حکومت او د دغه دولت لاندې وي. د دې دولت ټول واکانو ټول مکمل فتوحات د میلاد څخه د مخه 150 کال پورې دوام درلود. یعنی دغه دولت ټول واکان او د ټول واکانو واکمنۍ د میلاد څخه وړاندې 150 کال مخکې پورې دغه د دوی واکمنۍ مکمله دوام درلوده. راتو یوکراتید د یونان باختری یو بل ټولواکی وو چې هغه بیا په خپل امپراتوري کې یا په دغه خپل دولت کې داسې والیان په دند ګوماري یا داسې والیان په خپل امپراتوري کې انتخابوي یا ټاکي چې هغوی په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. د خپلواک دولتونو لپاره داسې شرایط برابروي چې مثلا هغه په هند کې خپلواک دولتونه درامسته کېدو لپاره زمينه برابروي. چې کله یوکراتید واکمن سونه د دولت پرزیدل او د یونان باختری امپراتوري جوړېدل شروع شو، یعنی په همدغه دوره کې د یونان باختری امپراتوري جوړیږي. د یونان باختری دولت څه ډول مثلا هغه د خطر سره مخ کیږي یا د پرزیدو سره مخ کیږي، دا دلته دوه موضوعات رامنځته کیږي په دې وخت کې. یو دا چې د یوې خوا د اشکانیانو حمله، یعنی د یوې خوا اشکانیان پر دوی باندې حمله کوي په دغه امپراتوري باندې، د دغه امپراتوري په لویدیځ کې پر دوی باندې حمله کوي او په دغه وخت کې په همدې مهال کې د بلې خوا بیا دننه په دغه هیواد کې ستي قبایل د یونان باختری د خپلواکو دولتونو د پرزیدو لپاره زمینه برابروي، چې دغه دواړه دلایل دی سبب کیږي چې یونان باختری د ماتې سره مخ سي یا د منځ تلو ته نږدې سي. چې همدغه دوه دلایل دي چې دغه د اشکانیانو حمله د ستي قبایل دننه په هیواد کې د دې زمينه برابروي چې دغه دولت له منځه ولاړ شي. یونان باختری دولت چې دی هغه تر میلاد 150 کال پخوا خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته لیږي. موږ په زیاتره درسونو کې ویل چې بلخ یا بوختي د یونان باختری دولت هغه مرکز و چې بیا دغه د یونان باختری دولت کې یا د همدغه امپراتوري پر مهال 150 کال مخکې دغه مرکز یا دوی خپل د امپراتوري د خپل واکمنۍ مرکز د بلخ څخه چیرې بیا بګرام ته، یعنی بګرام ته لیږدول کیږي. او خبره تر دغه ځای پورې رسیږي چې تر میلاد 100 پخوا لومړی ساکان په سویلي برخه کې د افغانستان په سویل کې دوی واک ته رسیږي، هغه ځای واکمنۍ لاسته راوړي او سویل برخه د افغانستان د دوی تر ولکې لاندې راځي، چې بیا د ستي قبایلو یوې بله څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت درلود هغه مهال دوی راځي بلخ نسي او د یونان باختری دولتونه لړۍ یا سلسله راپرځوي او دغه د یونان باختری امپراتوري له منځه وړي. یوچیانو د افغانستان په لرغونی تاریخ کې دوی د کوشانیانو په نامه ډیر مشهور دي او د کوشانیانو په نامه پیژندل کیږي، چې موږ او تاسو بیا دغه د یوچی قبیله د قبیله یو څنګه یا همدغه د کوشان چې دوی د کوشانیانو په نامه مشهور دي همدغه کوشانیان به موږ او تاسو په راتلونکي درسونه کې وایو چې کله دوی یونان دولت لمین زوړي بلخ نیسي نو په دې وخت کې کوشانیانو یو لوی امپراتوري رامنځته کوي. یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي چې موږ او تاسو بیا په راتلونکي درسونه کې وایو چې څه ډول حکومت هغه رامنځته کیږي او دوی به څه ډول امپراتوري لري. دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس چې د یونان بختري خپلواک دولتونه و موږ دا ویل چې کله د سکندر هغه امپراتوري د یوناني قومندانانو ترمنځ بشل کیږي نو یو برخه ده سلواکدیانو په اختیار کې هم ورځي چې هغه بیا شام نسی د شام سره هغه کومې سیمې چې تړلې دي هغه نسی یو کس چې هغه د لومړی دوتس پر مایا دی چې هغه د بختر والد ټاکی چې کله د لومړی دوتس بختر زینو بختر او سغدنی خپلواک دولتونه اعلان وی چې مکمل 210 څخه تر 215 مخکې تر 18 کال پورې لومړی دیوتیس واکمنی کوي د هغه څخه ورسته دویم دیوتیس واک تر سیجه او د بختر کنټرول د هغه په لاس کې ورزي هغه بیا خپل دولت په بختر کې خپلواک اعلان وی او د شکانیانو سره د بیا د دوستی اړیکې ټینګوي د دې دولت یو بل ټولواک چې موږ ولوستي چې هغه یو ډیر ځواکمن ټولواک دی او هغه د یوتودیوم په نامه یاد دی چې یوتودیوم د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامی سلواکدیانو حمله پر شا کوي د هغه سره سوله کوي او د هندوکش سویلي برخې بل دي چې هغه لته جګړه وکي یا جنگ وکي بل جګړې څخه د هندي دولت د سلطې څخه ژغوري او په لوېدیځ برخه کې د توستر سیمه پر هغه مخته ځي او د هغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي په شمال کې کشغرستان او سویل کې بلوچستان سیمې د افغانستان سره یو ځای کوي چې په دغه وخت کې یا په همدغه دوره کې بختر د زورو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي ورپسې مو د یونان بختري بل ټولواکي په اړه ولوست چې هغه جیومتریس و چې هغه بیا د سند او پنجاب پورې مختلفي یعنی دغه سیمې نیسي شمالي هندستان څخه د ګنگا تر څنډو پورې همدارنګه د سیهونه جهون څخه د هندرو بهيري پوری د تر هغه ځای پوری رسیدل تر دغه ځایونو پوری د خپل واکمنۍ خپل دولت مختوړي د یونان دولت فتوحات چې هغه 1550 کال پوری مخکې تر میلاد پوری دوام درلود د یونان بختري یو بل ټول واکې مو ویل چې هغه یوکراتید وو هغه په خپل امپراتوري کې د سیوالیان انتخابوي چې هغه په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي چې کله یوکراتید واکمنۍ جنو د یونان بختري امپراتوري چې د هغه جوړیدل شروع کیږي لمنځ کې دغه دولت یا دغه امپراتوري پرزیدل او لمنځ تلل دوه دلایل لرلو د چې هغه مو ویل یو د اشکانیانو حمله او په لویدي زبرخه کې او بل هم ستی دنه په هیواد کې ستی قبایل وچ دغه د دې سبب کیږي چې دغه د یونان بختري دولت لمنځ ولارسي یونان بختري دولت په 1350 کال مخکې تر میلاد خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي چې کله بګرام ته دوی خپل مرکز انتقالوي نو خبره تر دې ځای رسیږي چې لومړی ساکان په افغانستان کې واک ته رسیږي بیا د ستی قبایلو یو څنګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت لري هغه بلخ نه چې ځکه دوی خپل مرکز بګرام ته لیږدوي بلخ دیره چې بلخ نیسی د بلخ شهر نیسی چې بیا دغه د یونان بختري دولت په همدې ډول سره دغه دولت لمینځ دي او کوشانیان یو بل کوشانیان همدغه یوچی کورنی چې وي یوچان چې و دوی بیا یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي چې دغه یوچان د افغانستان په تاریخ کې بیا د کوشان په نامه د شهرت لري چې موږ په راتلون کې درسونه کوي وایو زموږ استاد سي د نبرزي درس هم دومره وو د نبرزي درس په همدې ځای پاتې سیجه ترتلون کې درس پوری تاسو بیا هم کورنۍ دند لري درو پښتنه ته د تل په څیر جوابونه وایست اول دا چې یو تدیم پاره څه په هیجی دیم ترس څوک او د هغه د کړو وړو پاره څه په هیجی نه د کوم کارونه وکړه څه ډول کړای وړای او د یونان بختري امپراتوري پرسیدل څه ډول پیل شو یعنی دا څه ډول شروع شو چې د افغانستان د یونان بختري دولت لمینځځي د کوم ځای شروع شو په څه ډول دغه دولت پرځیږي او لمینځځي علامات سره مخ مخ کیږي نو زموږ استاد د نن ورځې درس هم دومره وو ترتلن کې درس پوری تاسو په مهربانه اولی رب سپارم شو وخت ولرې شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې مونږ درنه زده کوونکو هیله د چیروغ او جوړوسی او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص دویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلې نه شي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې
دویم لوست 15 صفحه تر اتمی پانی پوری دی. نو درنو زکون کو تاسو هم د تل پسیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلی. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلی ترسو ورسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکي او لوست په شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لو د چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړه. او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې ترڅنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پل مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه و چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودی. د امویانو د واکمنۍ پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور سو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغه پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و، چې هغه یحیا د زید د زوی پاڅون و چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیا بیا په 1323 زیږدیز کال کې د خپلو یو سلوشل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب و، په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې زیږېدلی دی، او د زید زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1325 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس خبره درلوده، بل اخر بیا هغه هم په یو سلو ودشم زیږدیز قمری کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په یو چل سره وژنې او په مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کرور ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکزی په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی، د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې وو د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوه شاعر هم وو، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلی دی. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویان په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو، لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو سرویشتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دې په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې، یعنی دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې، د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغه پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه غړي یحیا د زید زوی وو، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی وو چې بیا یحیا د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1999 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیا له شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد کوم پاڅون کې دی، د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او دی په 1999 سپوږمیز کال کې د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنگ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1999 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په سلو و دشم قمری کال کې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې وو هغه 18 کلن وو. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپیژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدی چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنی کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کړور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کړور و پیژندئ. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دوی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهیدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه دروسو پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسو پوښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ ترڅو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه دروسو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه دروسو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او کم نوټ چې تاسو اخیستل دي هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چېرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې هم دا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي ضد پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونو ملاتړ دي دوی، د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کړور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو او سره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل، تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوسته کې په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میومنی درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چ نن هم د لوستر اخرنې شی بوره سره مل اوسی او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د وکمنی دو څخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د وکمنی دو څخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګ د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالي سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګي تړل او د سمګي پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سولې شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سولې خوشی دا د سولې لاره مختتلی. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. په ورین تندې به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالون کې سړی وو، په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچونه او کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې، سره له دې چې د هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی وو او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودی، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول یې نه خوښېدل. ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده، د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمد شاه بابا په نامه باندې یادېدی. بلاخره احمد شاه بابا د شپږوشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه ورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلودي. رزو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو دا چې تیمورشاه شل کاله واکمنۍ څه ډول وه. تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجری لمریز کال کې زیږېدلی وو. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمنی وکړه او د شل کاله واکمنی څخه وروسته بیا په اوله سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترسو د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپل هم په اوله سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په اوله سوه درې نویم زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زمانو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زمانو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودي د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخاور او بنفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی، همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخاور او بنفوذ خلک په دې مهال کې خپه سو د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکار او پټ لاسوهنی شروع شوې، کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته شوه. د هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه مخه کابل پرې شو خو د لارې پوجدو کې د دونور ملګر سره د ملاشق لاشنواري لخواني ولکیږي او د لون کیږي ورسته تر سره نه لاندې د کابل شاته شارت اسول کیږي او په دې توګه د شاه زمان وکمنی پایت رسیږي او د دې سره شاه محمود شاهزاده محمود وخت رسیږي رازو شاه محمود د لومړي ځل وکمنی ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې ویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لار هواریږي شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لار کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي رځو د شاه محمود د وکمنی په هکله شاه زمان چې د ښکلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تشتیدلی و د دوی پام دوی ته راګرځي د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي پلانونه جوړیږي هغه په لار اچول کیږي او ټول سیمه ییز وکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمينه برابروي چې شاه محمود وخت ورسیږي د دې ترڅنګ شاه محمود د دولت د ماتې په مخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ مخکیږي او د دې لپاره چې په کابل شار په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتي او تسلیمې د څخه ورسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ دلته دا چې شاه محمود سره ول وخت رسیږي او ورسته د وکمنی سره ول لمین چې موږ ویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د شکلګرو اصلي سیالو یعنی دی غوښته چې لومړی شاه زمان د مینځ یوسی نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچو حکومت وکړه په نامه وو چې دی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا د خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا ورسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځ یوسنو هم دادی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تشتیدلی و د دوی پام دې تر اگرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیه په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمه ځکون ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود وخت ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو په لار کې د زینو کسانو له خوانی ولکیږي هغه ړون کیږي او بیا ورسته په دې ډول سره د شاه زمان وکمنی پایت رسیږي او شاه محمود وخت رسیږي نو د شاه محمود چې کله هم وخت رسیږي یا مخکې دی چې دی وخت ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه او چې دوړونو ترمنز دوی لومړی نفاق چوي او بیا ورسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود وخت رسیږي د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل چې محمود د دولت کله چې شاه محمود وخت ورسید او د واکمنی وکړه د واکمنی په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت لمینځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغه په وړاندې مقاومت کوي د هغه سره جنگیږي چې بیا دغه دا عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونه له خوا د مات سره مخامخ کیږي چې بیا ورسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و یعنی کله چې د خپل واکمنی په دوران کې ځینې کارونه کول دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول دا د لامل سوچ په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتسونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتسونونه کوي او په پاتسون باندې لاس پوري کوي نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتسونونو په ترڅ کې یعنی کله چې دغه پاتسونونه رامنځته سوی دغه پاتسونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دی محاصره کیږي شجاع الملک کابل ترانه نو ځینې کله چې دی په کابل د کابل په بالا حصار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ترانه نو ځي او د بابر په باغ کې دی استوګن کیږي چې دا د شاه محمود ماتي او تسلیمې دوسه خورسته بیا یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو ورسته تسلیم سو دغه پاتسونون په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای نو دلته د وکمنې ختمیږي شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې مجویل مخکي چې د کابل ترانه نو ځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي د راځي بل حصار ته نو ځي او همداسې خپل وکمنې اعلانوي چې شاه محمود وکمنې نور پای ته رسیدي او خپل همدغه شجاع الملک وخت رسیږي نو درنوس د کومونکو دا و زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګ د زینو نورو وکمنې په حق لباندې و پوهیدلو په دې هیله چې استاد سي د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي نو د نن ورځې موضوعات مو همدوم رو د نن ورځ لوس مو همدوم رو تورتون کې درس پوري چې بیا هم د وی پزرو پوري موضوع سره استاد سي درنه حضور ته حاضرېجو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
د لوی مهرمانه په سپیڅلې نامه سلامونه کې هیله مې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړ وسې او خپل مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرغلاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخره نشي بوله سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلین نو موضوع د یونان د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ تاسو د یونان د تمدن سره آشنایی پیدا د یونان تمدن د نړۍ د ډیرو پخوانی تمدنونو څخه یو ډیر مهم مرکز دی چې لویدیزی نړۍ یا د نړۍ لوی د زبرخه هم د همدغه تمدن څخه الهام اخیستې دي او هغه هم د همدغه تمدنونو پر بنسټ باندې خپل د کلتور بنسټ ایشي دي د یونان لومړنی تمدن چې دی هغه د کرت په نامه یادېږي چې کړ د لرغونی یونان مربوطه ټاپو وزمه ده چې په 1900 کال کې د لرغون پوهانو ځینې څېړنو د څرګند کړ چې د کرت په جزیره کې یو پرمختللی تمدن شتون لري چې هغه د مصر او د د نهرین د تمدن سره سیالي کوي د دغه سیمې څخه بیا ځینې دبرین او خاورین آثار د پخلنځي وسایل او داسې نور آثار لاس تر غلې دي چې د هغه آثار لرغونتوب د 2015 څخه تر 1500 مخکې زیږدیز کلونو پورې رسیږي په دغه تمدن کې مرکزی وکمنی د 2000 مخکې تر زیږدیز کال په شاوخوا کې رامنځته شوی دی یعنی مخکې د 2000 کال څخه په دغه سیمه کې په دغه تمدن کې مېز وکمنه نشټون د لودې یو مرکزی وکمنی نه و چې بیا دغه کال په شاوخوا کې مرکزی وکمنی مې استراغله او دغه وکمنی پلازمینه د کانوسوس شهر وټاکل سو او دغه تمدن هم د اریي قبایلو د حملو او د هغه د يرغلونو په پایله کې بیا دغه تمدن د مینځزي خپل یونانیان د هغه اریي قبیلو سره تړاو لري یا د هغه اریي قبیلو څخه دي چې د هغه اصلي د اوسیدو ځای اریاناویجه او د همدغه اریاناویجه څخه دوی د اروپا خواته لیږدول سوي دي او 2500 مخزشتیس په شاوخوا کې به دی یونان ته راغلل یونان ته ورسیدل او هغه لومړنی ډله چې یونان ته راغلي دي هغه د اکینانو ډله و چې هغه هم د یونان اصلي اوسیدونکو د ځان تابع کړل یعنی کله چې د یونان سیمیترا ورسیدل نو د یونان هغه اصلي اوسیدونکو چې وا هغه د خپل ځان تابع کړل او نه واسه دا چې د یونان خلک د یونان سیمې ونیولې بلکې د ایجن سمندرګي ټول سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راوستلې او دغه سیمې تر لاسه کړې د شپږ سیمې مغزیجدیس پیړۍ په شاوخوا کې بیا اکینانو د خواڅخه د لومړنی وکمنی بنسټ کې شو دلسو او په همدغه کار کې په همدغه کال کې استری او شکلي ودانی هم جوړې سوي وي د کینانو تمدن بیا تر لسمي زیږدیزی پیړۍ پورې دوام درلود په یونان کې زیاتره غرونه او د هغه ځای زیاتره ټاپو وزمي چې دی هغه د قبیلوي تعصبات د لامل سو چې دغه ټاپو وزمو شتون د دغه غرونو او همدارنګه دغه کوم قبیلوي تعصبات چې دغه ټول د لامل سو چې یوناني قبایل د یو بل څخه جلا سي او دوی خپلواک ډول سره ژوند وکړي، یعنی خپل جلا او دغه قبایل یو بل څخه بیل ژوند وکړي، چې په دغه توګه بیا په یونان کې ډېر شاري دولتونه رامنځته شول چې دغه شاري تمدنونه شاري دولتونه د جملې څخه د سپارت او اتن دولتونه تر ټولو مشهور دولتونه دي، چې دغه دواړه دولتونه بیا د یو بل څخه توپیر لري. د سپارت خلک په جګړو کې ډیر شهرت لري، په جنگونو کې ډیر مشهور دي، مګر د اتن خلک چې هغه په دیموکراسي د علم او د فلسفه پر وجول کې ډیر مشهور دي. د یونان شاري دولتونه هم د یو بل سره سیالي او دښمنۍ لري، دغه دولتونه چې بیا هغه په دوه ډلو باندې ویشل شوی و، د یوې ډلې په سر کې د اسپارت دولت او د بلې ډلې په سر کې بیا د اتن دولت ځای درلودي، چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه یوناني استرواکي یا دغه یوناني امپراتوري تجزیه کیږي، او دغه تجزیه په ترڅ کې بیا رومي امپراتوري ته لاره هواریږي چې دغه یوناني امپراتوري د منځه یوسي او رومي امپراتوري واک ته ورسیږي. د کلتور او تمدن برخه ته راځو. د یونان خلک څه ډول کلتور درلودي؟ لومړی د دین برخه ته راځو چې دوی عقیده څه ډول وه. د توحید او همدارنګه د یو الله جل جلاله د عبادت د عقیدې نشتونوالی، یعنی دوی یوازې د یو خدای او د الله جل جلاله عبادت نه کوي، د دې ترڅنګ د هغه کوم اعتقادي انحرافات چې په دغه سیمه کې د همدغه لامل یونانیانو په ډیرو خدایانو باندې باور درلودي، او د لرغونې نړۍ د نورو خلکو پتسری هم دا باور درلودي چې اسمان، اسمکه، برښنا، مینه، ښکلا، پوهه دا هر یو ځانګړي پیدا کوونکي لري، چې ازیوس د اسمان خدای، پاسیدون د سمندر خدای، اپولو د لمر خدای، همدارنګه اتینا د بریالیتوب خدای ګڼل کېدی. یعنی دوی فکر کوي چې اسمان یو جلا خدای لري او هغه د یو بل څښتن پوسته جوړ شوی دی، اسمکه بیا د جلا څښتن پوسته یا پیدا کوونکي پوسته جوړ شوی دی. د همدغه باورونو له کبله دوی په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلودي. د یونانانو په اند باندې یا د دوی په باور باندې د دوی یو شمیر خدایان چې هغه دوی داسې فکر کوي چې هغه د الپ په غرونو کې اوسېږي، د همدې عمله بیا هلته دغه غره ته نږدې ځینې ورزشي سیالۍ جوړولې، یا دغه ورزشي سیالۍ د اولمپیاد غره ته نږدې جوړولې، یا دغه سیالي هلته ترسره کېدلې چې د اوسنۍ اولمپیک سیالي چې رامنځته کیږي، یا دغه اولمپیک سیالي چې موږ لرو، دا د همدغه وخت یا د همغه مهال یو یادګار دی چې موږ ته پاتې دي. او یونانیان هم د مړینې څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودي، د عقیده درلوده چې کله انسانان مړ شي نو دوی بیرته د مرګ څخه وروسته په قبر کې راژوندي کیږي، او دوی بیا هلته یو بل ژوند پیلوي. نو همدغه باور پر اساس باندې چې کله په دوی کې یو څوک مړ کېدی، دغه مړی چې کله په قبر کې شو، د دې سره ځینې وسایل هم ایښول چې دغه وسایل بیا دغه مړو په کاریج د خپل ژوند په خپل ژوند کې، او دغه وسایل څخه دوی کار اخلي. نو ځکه دوی چې کله په دې کې یو کس مړ کېدی، هغه په قبر کې شو دی، دغه قبر سره بیا په دغه قبر کې د مړي سره ځینې وسایل هم ایښودل چې د دې دا یو بل باور و چې دوی د مرګ څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودي. په یوناني شهرونو کې هم زیاتره عبادت ځایونه شتون درلوده چې دوی په دغه عبادت ځینې کې دیني مراسم سره سوال د خپل خدایانو مجسمه هلته جوړول، او د همدغه مجسمو عبادت پکې کاوه. د هنر او معماری په برخه کې هم د لرغونی یونان څخه ډیر آثار لاسته راغلي دي چې هغه مجسمه، لوښي، سکې او د سنور عبادت ځایونه دي چې یونانیانو په دغه معماری او مجسمه جوړونه کې ډیر زیات شهرت درلودي. هغه به پر هغه شیانو چې د دوی عقیده و یا هغه به خپل خدایان ګڼل، د هغه د پاره او همدارنګه د خپل واکمنانو لپاره دوی مجسمه جوړولې. هغه به د خپل ودانی د ډبرو او خپلې ودانۍ به د ډبرو او د لرګي څخه جوړول، د دې ترڅنګ موسیقي او تیاتر هم په دغه دوره کې ډیر رواج درلودي. علم هم په یونان کې ډیر پرمختګ کړی و، ځکه هغوی د علمي خبرو اترو سره ډیر لیوالتیا درلوده. د علم د پرمختګ یو بل اصلي دلیل یا لامل چې هغه د مصر څخه کوچنی آسیا ته د یوناني سوداګریز اړیکې وچې دي، د مصر او کوچنی آسیا سره سوداګریز اړیکې شروع کړې، او د همدغه عمل بیا د آسیا او افریقا علمي لاسته راوړنې هم یونان ته لار پیدا کړه، او علم ته ډیر پرمختګ ورکي. دینان فلسفان هم په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري. د هغو د جملې څخه سقراط، افلاطون او ارسطو دي چې دا ډیر مشهور فلسفان دي د یونان په سیمه کې. سقراط به هغه لوی فلسف دي چې دی په شار کې ګرځیده، د خلکو سره به خبرې اترې کولې او ډیر شاګردان یې درلوده چې د هغه د شاګردانو د جملې څخه ډیر مشهور شاګرد ده افلاطون په نامه دی، چې خپله افلاطون بیا هم د یونان یو ډیر مشهور یا شهرت درلودونکی فلسف دی. دا اوس موږ تاسو معلومات د یونان د مصر په حق له راځو. د روم د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. دا چې کله د یونان امپراتوري د منځه ولاړه نو دلته د روم امپراتوري رامنځته کیږي او رومي کورنۍ واک ته رسیږي، چې د روم تمدن بیا په ایتالیا کې متمرکز دی. یعنې دغه تمدن هغه پل ګڼل کیږي چې هغه د یونان د تمدن لاسته راوړنې د دغه ځایه اروپایي هیوادونو ته رسیدل. یعنې دا د همدغه رومي تمدن په واسطه سره د یونان تمدن لاسته راوړنې اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او د روم شهر په لسم زیږدیز کال کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو، چې د لرغونو رومیانو د ژبې لاتینی نوم د همدغه کلمې څخه اخیستل شوی دی. او هغه مهال چې د روم یو شمیر قومونه سره یو موټی سول سره یو ځای سول، او هغوی بیا د لاتینیانو په نامه شهرت پیدا کړي، چې څه وخت وروسته بیا دوی شاهي نظام رامنځته کړي او تر 509 زیږدیز کال پورې دوام درلود. د شاهي نظام وروسته بیا په روم کې د جمهوري نظام بنسټ کېښودل شو، چې دغه جمهوري نظام کې بیا د مشرانو جرګه، سناتوري یا سل کسیزه شورا او قبایلي جرګه هم شتون درلوده. اوکتاو هم هغه شخص و چې د روم د سترواکي بنسټ کې شو. یعنی د روم د سترواکي امپراتوري بنسټ ایښودونکي هم دغه اوکتاو و چې د دې څخه وروسته بیا د واکمنۍ څخه په دوره کې یا کله چې د واکته ورسېدی د روم په تاریخ کې یو بل نوې دوره شروع شوه، چې هغه دوره د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي. او دغه دوره بیا د 1400 کال پورې دوام وکړي. خپل اوکتاو یو ډیر پیاوړی او ځواکمن امپراتور و چې هغه د خپل واکمنۍ په دوران کې ډېر اصلاحات رامنځته کړل، قانون او نظم یې غښتلی کړ، محکمې یې جوړې کړلې، پوستي خدمتونه یې جوړ کړل، او د دې تر څنګ فساد د منځه یوړي. چې د اوکتاو څخه وروسته هم زیاتره واکمنان چې واک ته رسېدلي دي هغوی بیا د په پرتله بې کفایته وه. یعنی هغه کارونه یا هغه اصلاحات چې اوکتاو په دغه امپراتوري کې رامنځته کړي وه، د اوکتاو څخه وروسته کوم واکمنان چې وه هغوی دغه اصلاحات په راوستلو بریالی سوي نه وه او ډېر بې کفایته واکمنان وه. د درېمې زیږدیزې پیړۍ څخه وروسته بیا رومي امپراتوري د ستونزو سره مخامخ سوه. دغه امپراتوري کمزوره سوله. کنستانتین چې هغه د روم امپراتور و او د بیزانتوم یا قسطنطنیه ښار یې خپله پلازمینه وټاکله، چې کله دغه پلازمینه یې وټاکل نو په دغه وخت کې دا د دې لامل سو دغه ګام پورته کول چې دغه رومي امپراتوري په دوو برخو باندې وویشل سي، چې یوه یې د ختیځ او بله هم د لویدیځ روم په نامه وه. لویدیځ روم بیا د مختلفو بریدونو لاندې راغله او دغه بریدونو له امله هغه د ماتې سره مخامخ شوه. مګر ختیځ روم بیا تر هغه وخته پورې پایښت درلودي چې پلازمینه په 1453 کال کې د ترکیې د مسلمانانو د خوا څخه فتح شوه او په دغه ډول سره بیا د نړۍ دغه امپراتوري د منځه ولاړه. رومیانو هم د یونانیانو په څیر په ډیرو خدایانو باندې باور درلودي. د هغوی عبادت به یې کاوه. دوی د مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي، د جنو د ښځو ساتونکي، همدارنګه مشتري باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل او په روم کې ډېر عبادت ځایونه هم ودان سوي دي، چې په دغه ځایونو کې به غیبویونکي شتون درلوده چې هغه خلکو پر هغه باندې باور درلود. د دې تر څنګ مسیانو په رومي خدایانو باندې باور نه درلوده. د همدې عمله بیا دوی په شروع کې د دولتي مامورینو او کاهنانو سره مخالفت سره مخامخ شول. مګر د مسیحیت په پراختیا کې بیا مسیحي دین نظریات د پخواني نظریات ځای ونیوي او د روم د رسمي دین توګه دغه مسیحي دین وپیژندل سو. ټولنیز حالت هم داسې و چې د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر وخت باندې رومي ټولنه په درو طبقو یا درو اصلي ډلو باندې وویشل سو، چې اصلي رومیان، غیر رومي خلک او غلامان. د دې ترڅنګ په روم کې د غلامانو حالت ډیر خراب و. هغه لوړ پوری چارواکي شه ژوند لودي او دغه غلامانو ډله چې هغه د دې حالت ډیر خراب و د همدې عمل ازيني وخت اخو دوبره مسته کې دی په رومي ټولنه کې خلک په بلا بیلو دندو باندې بوخت و د شتمن طبقات هم په تیاترونو ورزشي سالي باندې خپل ژوند تیروي او شه ژوند دوی درلودي مګر چټي طبقه به شه ژوند نه درلودي د دې ترڅنګ نړۍ ته د روم قوانين او اداري اصول ډېر شډالي و د روم قانون چې هغه درې څنګه درلودي چې یو مدني کورنی قانون و چې هغه یوازې د رومي اتباعو لپاره رامنځته شوی و دوه هم د خلکو قانون و چې هغه د امپراتوري په ټولو خلکو باندې عملي کېده او درېم هم طبيعي قانون و چې هغه د فلسفې سره بیا د محاکمو په پرتله د فلسفې سره ډېر کار درلودي د هنر په د هنر او معماری په برخه کې هم رومیانو ډیر پرمختګ کړی وو د دوی څخه ځینې آثار لاسته راغله چې غو جملې څخه لوشي سکې وسلې مجسمې او داسې نور دي چې د معماری او هنر په برخه کې دغه امپراتوري ډیر پرمختګ درلودي چې تر اوسه هم دی دغه کوم آثار چې دی تر اوسه راپاتې دي او ډیر شهرت لري نو تر اوسه کوم کو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځ پر همدې ځای پایته رسو درس ترڅن کې درس پر مې پخته سپارم شو وخت ولري شي چر
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي